کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چې د ژوند چاري مخي وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان مرکزي دفتر تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د پاکستان په بمبارۍ کې د ښځو او ماشومانو د وژل کېدو خبرونه د افسوس وړ وبلل. هغه بیګا پر خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې په جګړه کې د ښځو ماشومانو او بیګناه خلکو وژل جنگي جرم دی. منظور پښتین لیکلي د دې ټولو جنگونو وجه د پاکستان ستراتیژي ده. په پنچیر ولایت کې د طالبانو ځای چارواکو مقاومت جبهې سره د تړاو په تور د دریو کسانو د نیولو خبر ورکړی. د پنچیر د والی ویاند ابوبکر صدیق آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه کسان نن یکشنبه له مقاومت جبهې سره د تړاو په شک نیول شوي دي. د والی ویاند وایي که د نیول شوو کسانو جرم ثابت شي محکمې ته به معرفي کړی شي. د اسرائیل پولیس د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ تر شخړو وروسته د بیت المقدس د سپیڅلي حساس ځای الاقصا جومات انګړ ته ننوتل. په دغه دوه ورځنیو شخړو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیل پولیس نن سهار له جوماته بهر له خپلې لارې فلسطینیان لرې کړل، په داسې حال کې چې په لسګونو فلسطینیان هلته دننه وو د جومات انګړ ته ننوتل. نن له جوماته بهر د اسرائیلي پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ شخړه هم شوې چې د فلسطین روغتیایي کارکونکي وایي لس کسان ټپیان شوي دي. له تېرې جمعې په شخړو کې درې اسرائیلي پولیس ژوبل او 350 زیات فلسطینیان ټپیان شوي دي. نن سهار وختي یو وار بیا د اوکراین په پلازمینه کیف کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې ټوله شپه تقریبا په ټولو ساحو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وهل کېده. او درې چینایي ستور مزلي د خپل هیواد په مداري فضایي تمځای کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته بیرته ځمکې ته ستانه شول. دا د چین لپاره چې فضایي پروګرام یې د پراخېدو په حال کې دی تر ټولو اوږدمهاله ماموریت ګڼل کېږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. دوی که څه هم د خپلو بمباریو په اړه څه نه دي ویلي، خو په یو ډول یې خپل دا بریدونه توجیه کړي. دا وضعیت د پاکستان او طالبانو پر اړیکو څه اغیز کولی شي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. خوست کې مو د پاکستان د بریدونو پر ضد له مظاهرې هم خبرو. سګنې وچکالۍ څاروي لرونکي اندېښمن کړي دي.
دا اوس وخت ډېره وچکالۍ ده. شاوتلې هغه د مال ځایونه ګډوډ شوي دي. داسې ځایونه موږ نه لرو چې مالونه پکې وکړو.
او دا به هم واورئ چې د اوکراین پلازمینه کیف کې نن هم د چاودنو غږونه اورېدل شوي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دادی چې پر افغان خوره د پاکستان له یرغل وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پانه کې دا کړی چې د افغانستان خوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر پانه کې چې نن سهار خبره شوه تور لګول شوی چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل په 14مه د شوی برید وسلوال د افغانستان له خاورې ور اوختی وو. سره له دې چې پاکستان پر افغان خوره د خپلو بریدونو دفاع کړي، خو طالبانو یې لا په خبرګون کې څه نه دی ویلي. تفصیل یې زموږ د خبریال پر راپور کې.
پر خوست او کونړ د پاکستاني الوتکو له هوایي بریدونو وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د حملې توجیه کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په سهار یو خبره کړي خبر پاڼه کې ولیکل یو شمیر وسلوال په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له قوله لیکل شوی وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستانی عسکرو په امنیتي پوستو بریدونه کیږي او مرګ ژوبلور اړوي. خبر پاڼه تور لګوي چې د اپریل په 14مه په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی عسکرو برید کوونکي وسلوال چې وطنه پوځیان ور ووژل له افغانستانه ور اوختي وو. د پاکستانی حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي که روان وضعیت دوام وکړي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې به د سولې او ثبات ساتلو لپاره هڅو ته زیان ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته د خپلواک دولت اصطلاح کارول شوی او زیاتوي. پاکستان لدی فرصت څخه په ګټه د افغانستان خپلواکۍ حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري. طالبانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نویو ادعاو په غبرګون کې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو پرونی ویان ذبیح الله مجاهد دا بریدونه وغندل او یوازې دومره وویل په پاکستانی لوري غږ کوي چې په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصلې نه ازمایي او په خبره یې کې بیا داسې تیروتنه تکرار شي نو بدې پایلې به ولري. طالبان وړاندې دا هم ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد وکارول شي. پاکستان داسې مهال پر افغان خاورې خپلو بریدونو ته توجه لټوي چې هیڅ کره اسناد یې نه دي وړاندې کړي چې وښایي پر پاکستاني عسکرو برید کوونکي د ډیورنډ کرښې له دې غاړې ور اوښتي وو. د جمهوري نظام پر مهال پاکستان تل همداسې تورونه لګول، خو برعکس د افغانستان د ملي امنیت پخوانیو چارواکو او لوړپوړو امنیتي مسؤولانو کره اسناد رسنیو ته وړاندې کړل چې ښایي پاکستان په افغانستان کې له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او خپله خاوره کې هغو وسلوالو ته ځای ورکړی وو چې پر ملکي او نظامي افغانانو به یې بریدونه کول. پاکستان بیا دا اسناد یوازې ردول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت داسې مالدات څرګندونې کوي چې طالبانو وروستیو کې ویلي پر ډیورنډ کرښې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو او کشالو د حل لپاره یو اته کسیز پلاوی ټاکلی دی. له طالبانو مو د دې پلاوي د کار د پیل په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ.
وامو ریدل چې پر افغان خوره د پاکستان له یرغل وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پانه کې ادعا کړې چې د افغانستان خوره د دوی پر ضد کاریږي. دوی که څه هم د پرونیو بمبارونو په اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو دغه هوایی برید چې پایله کې لسګونه کسانو وژل شول په کلکو ټکو غندلی او ویلي دي که بیا داسې تیروتنه تکرارېږي بدې پایلې به ولري. دا ډول وضعیت د افغانستان د حکومت یا طالبانو او پاکستان پر اړیکو څه اغیز کولای شي؟ د موضوع د تحلیل لپاره دا مهال خبریال او د چارو کتونکی میرویس افغان استودیو ته وصل دی. افغان سپ ستړي مشي، راځي لدې پیل کو چې پاکستان د یوې ورځې په تیرېدو یا د څه باندې څلرویشتو ساعتونو په تیرېدو ولې په زغرده د دغو خپلو بریدونو په اړه څه نه وایي؟
پاکستان په دې پوهیږي چې بریدونه دوی کړی دي او د بریدونو د ځواب ورکولو لپاره له طالب سره هغه خوله او د طالب سره هغه امکانات موجود نه دي چې د پاکستان جواب ووایي. پاکستان خپل ولست دا ورشودل غوښتل چې ګواکي په کور دننه چې دوی ته کمی ستونزې او فشارونه پر دوی باندې د عمران خان د ډلې لخوا راغلي دي، چې ګواکي دوی په یو جګړه کې شکیل دي او دا جګړه اوس تر سرحداتو د پاکستان وتلې ده او دوی په خپل دشمن پسې بهر وتلای چې تر ډیره بریده شایي په دې کې د طالب یو ډله یا د طالب ځینې اشخاص په دې برید باندې خبر ووسی او داغوی سره کوارډینیټ شوی ووسی. البته دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې پاکستان په دې برید کې خپلو اهدافو ته رسیدلی دی کنه، خو په لویه کې د دې برید تر شا د پاکستان او د طالب اړیکې پیکه کېدلای شي. البته د هغه طالب اړیکې پیکه کېدلای شي چې هغه د طالبان د پاکستان خلاف دریځ لري، هغه به شای لا نوري مضبوطی سي چې هغه د پاکستان سره نږدې دي یا کورونه په پاکستان کې دي یا اوس هم د پاکستان رحم و کرم ته ناست دي. ولې په دې کې یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د پاکستان په تړاو باندې طالبان اوس هم دی وی دلی چلند کوي، دوی دی و حکومت چلند نه کوي چې ترڅو پوری طالب د دلی له چلند نه وی راوتلی او له پاکستان سره خپل سیالی نه وی کړي، په سیالی چلند یعنی دوی حکومت په سیالی چلند
دی. اما افغان صاحب، دوی چې پرون د اسلام آباد سفیر دلته په کابل کې احضار ک او دا غراز ورسته اعلامیه ورکړه د عملی وغند وی ویل چې بیا تکراریږي بعد پایلې به ولري، فکر نه کوي دا د حکومت په کاچ باندې یو غبرګون وو؟
د ایزار تر کاچ پورې دا سم دی ډیپلوماټیک عمل دی. اما که تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرو ته غوږ ونیسئ، هغه وایي چې دلته وزیرستاني کډوال وجل سوي دي، افغانان نه دي پکې وجل سوي. دا معنا چې دا بریټ ته سوي دی، پر دې خاورې ته تیرای سوي دی، زموږ پر حریم ته تجاوز سوي دی. د دې لپاره د اهمیت نه لري، د دې لپاره د اهمیت لري چلته وزیرستاني وجل سوي دی، وزیرستاني چی سوي دی. دا مهمه نه د خبرګون تر دې نور توند کېدلای شي. په کار دا ده چې طالب ولسته اجازه ورکړي، طالب د ولست مخونه نیسي لکه په خوست کې چې پرون خلک راوتل، چې خلک خپل نفرت چې موجوده نفرت ته پاکستان په پښتون په خلاف افغانستان کې شتون لري چې داغه ایزار وکي، راوز خلک وژګیږي، خبري وکي او طالب او پاکستان ته دا وروشي چې پاکستان دا دولس غشتنه ده، د افغانستان هر وګړې له پاکستان نفرت لري.
افغان پښتون دا چې په پاکستان کې د سیاسي نظام بدلون سره سم دغه سیاو کار وشو، فکر کوي دا به د لړۍ پایل وي؟
د پاکستان د افغانستان د لپاره سیاست د پاکستان پوز او استابلیشمنت او استخباراتي ادارې جوړوي. دا د سیول حکومت سره ډیر تړاو نه لري، اما د پاکستان د نظام په بدلون کې طالب ته یو تاوان ورپېښتو. هغه د طالب هغه رسا ژبه چې په پاکستانی تیر حکومت کې لرله، لکه د عمران خان او د بارني چارو د وزیر قریشی رسا ژبه، هغه ډول سپوکسمینز به دی اوس پر نړیوال سټیج او په پاکستان کې د نن ځکه ونه لري چې د نواز شریف حکومت، د شهباز شریف حکومت یعنی مسلم لیگ او موجوده ډلې چې دي، دا هغه دودی سیاستوال دي، پخوانی سیاستوال دي. د دوی سره هغه طریقه نشته، دوی سیاست په سیاسي اصول کوي، یعنی دومره بربند مداخله نه کوي. مداخله خو به کوي، البته ژبه به دومره بربند نه وی لکه څنګه چې د قریشی او د عمران خان او د غوی د ډلې و. نو په دې ځای کې به تاوان کړی وي. نور خو د افغانستان د لپاره سیاست پوز جوړوي، هغه به
دا شی ویل. په پښتنه افغان صاحب، د ټي ټي پي موجودیت په افغانستان کې څومره محسوس دی؟ آیا رښتیا هم د پاکستان ادعا پر ځای ده چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد کار اخیستل کیږي؟ او کدا سی وینو بیا طالبان هم په غژمنه کې پات راغلي چې ویلي د له خاورې به د بل چا په ضد کار نه اخیستل کیږي.
ګور د ټي ټي پي متعلق چې د پاکستان کمی ادعاوي دي، دا نه نه دي او نه پرونی دي او نه بسبا نه وي. پاکستان عموما د افغانانو د وهلو، زورولو او وژلو لپاره خپلې بهانې لټولې دي. ټي ټي پي په افغانستان کې کشتون ولرم په داسې سیمو کې به موجود وي چې هغه ته به د طالب لاسرسي نه وي. طالب اوس پر حکومتونو، په حکومت په چوکاټ کې پر شارونو راڅرخېدلی دی. کله لري پرتو سیمو ته ولاړ شي، په لري پرتو سیمو کې طالبان واک نه لري. صحیح ده، په ډله ورتللی شي، یو ځای به برید کولای شي، اما ٹی ٹی پی میں وہ ملا دے آگا طالب دے آگا افغانستان کی دن نہیں فکر فکر دملا عمر د بیرغ پلوی دی، هغه ملا محمد عمر منی، طالب هم ملا محمد عمر منی. د طالب په لیکو کې ټي ټي پی را پیدا کول یا هغه رایستل، دا نه د پاکستان لپاره اسانه کار دی، نه د طالب لپاره اسانه کار دی. موږ چې پاکستان ته بیا بیا دا ویل چې توندلاری یا توندلاری توپ چې دی هغه نستاسو په خیر دی، نه زموږ د وطن په خیر دی، دا پایلې بلري. خو ټي ټي پی د نن په پنجاب کې موجوده ده، په سند کې موجوده ده، په کراچي کې موجوده ده. پاکستان دې ټي ټي پی خلاف حالت عملیات وکړي، زما په وطن کې پاکستان دا حق نه لري. کچیر ته داسې کړنه کیږي، په طالب باید ولاړ شي، د امنیت شورا ته، د ملتونو ته او نړیوالو ته شکایت وکړي. دا یو ډیر بد کار.
ډیره مننه. سلامت او صحیح خبریال او د چارو کتونکو میرویس افغان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بیا هم په دې موضوع کې پاتکیګو، د خوست سلګونه اوسیدونکو پروند پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او د غلطه پرونی هوایي بریدونه په کلاکه وغندل. تفصيلي په دې راپور کې اورو.
د خوست په سپیره ولسوالۍ کې پرون شنبه د پاکستان د هوایي بریدونو پر خلاف په سلګونو کسان په لاریون راووتل. دوی چې د پاکستان پر خلاف شعارونه ورکول، د خوست ترڅنګ د کونړ پر ځینو سیمو د پاکستان د پوځ د جټ الوتکو پرونی حمله وغندلې. پراپرونی کې ویل سوي چې بمباري د شنبې پیښلمي مهال د سپیری ولسوالۍ پر څو کلیو سوي چې تر 15 ډیر کسانې په نتیجه کې وژل سوي دي. په دغه ځای کې تر ډیره هغه کورنۍ میشته دي چې له وزیرستانونو د جګړو له کبله کډه سوي او زیاته مرګ ژوبله هم دغو کسانو ته اوښتې ده. پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي پرون په یوه اعلامیه کې دغه حملې غندلې دي. په خپله د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې د دغو پیښو په اړه رسمن تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې کلونه کلونه د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي حملې روانې وې چې د تېر حکومت له خبرداریو سره سره یې لړۍ ونه درېده. د پاکستان ځینو چارواکو له کلونو راهیسې تور پورې کړې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په ختیځو سیمو کې مرکزونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې خپلې حملې تنظیموي، هغه تور چې د افغانستان چارواکو په وار وار رد کړی دی. پاکستان پر کونړ او خوست ولایتونو په داسې حال کې هوایي حملې کوي چې په پاکستان کې دننه پر پاکستانی پوځیانو حملې زیاتې سوي او د ځینو حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو غورځنګ یا ټي ټي پي منلی دی.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو خبرونه لري.
ازادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. نن سهار وختي یو وار بیا د اوکراین په پلازمینه کیف کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې ټوله شپه تقریبا په ټولو ساحو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وهل کېده.
د اوکراین پلازمینه کیف نن یکشنبه هم د درنو چاودنو شاهد وو، خو د نننیو چاودنو په باب سمدلاسه رسمن نور تفصیل نه دی ورکول سوی. د چاودنو دغه راپورونه د بېطرفه سرچینو لخوا تایید سوي نه دي، خو داسې مهال یې راپور ورکول کیږي چې روسي ځواکونو پرون پر کیف خپلې راکټي حملې بیا تازه کړې. روسیې په عین حال کې د اوکراین پر دویم لوی ښار خارکیف هم د توغندیو حملې شدیدې کړې دي. دغو پیښو ته ظاهرا د هغې ستراتیژۍ په سترګه کتل کیږي چې هدف یې د هغه څه په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواک کمزوري کول دي چې د اوکراین پر ختیځ د روسیې بشپړ برید ته چمتووالی ګڼل کیږي. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف وویل پرون پر دغه شمال ختیځ ښار په راکټي حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي او څلور دیرش نور ټپیان سوي دي. بلخوا د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي په دغه ښار کې پرون په حملو کې یو تن وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. هغه د دغه ښار هغو اوسیدونکو ته چې له مخکې له دغه ځایه وتلي سپارښتنه وکړه چې بیرته دې نه ستنېږي. د کیف ښاروال ویلي پر دغه ښار د نورو حملو امکان هم سته. د اوکراین د ولسمشری دفتر هم په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې پر اتو ساحو د میزایلو د حملو راپورونه تایید کړي دي. د دې تر څنګ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له سی این این سره په خپله مرکه کې خبرداری ورکړ چې نړیواله ټولنه دي دا موضوع جدي وګڼي چې روسیا ښایي په اوکراین کې اټومي بمونه وکاروي. زیلینسکي په خپله پرونی مرکه کې ویلي نه یوازې دی خپله بلکې ټوله نړۍ او هیوادونه باید په دې اړه بیره ولري. تر دې مخکې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې مشر بیل بیرنز ویلی وو د روسیې لخوا په اوکراین کې د اټومي وسلو د کارونې د احتمال خطر دی کم اهمیت نه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل ایشی
اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په تیر لمریز کال کې د 15 میلیون ډالر په ارزښت انځر صادر شوی دی. دغه وزارت تیر ورځ نوښت په خپل ټویټر باندې لیکلی چې افغانستان په تیر لمریز کال کې شاوخوا وزارتونه انځر هند، عربي متحده اماراتو، کاناډا او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو ته صادر کړی دی. د وزارت په وینا کندهار، هرات، هلمند، زابل، فاریاب، بلخ او روزګان اوس مهال د دې وچ میوې ډیر تولیدونکي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس د افغانستان په بازارونو کې د یو کیلو انځرو بیه شاوخوا 1000 افغانۍ ده. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې افغان کروندګرو له باغلرونکو ټولو خپلو محصولاتو د بازار د نشتون له امله شکایت کړی دی. د طالبانو د کلي پراختیا او بیارغونې وزارت وایي په سرپل ولایت کې د شاوخوا 2.6 میلیونه افغانیو په لګښت د څښاک اوبو د یوې شبکې چارې بشپړې شوې. دغه وزارت تیره ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې یا د پروژه د وزارت او د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ سره د یوې میاشتې په اوږدو کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د یاد وزارت په وینا د دې پروژې په بشپړېدو سره شاوخوا 1600 کورنیو ته د څښاک اوبو زمینه برابره شوې ده. د طالبانو د کلیو پراختیا او بیرغونې وزارت د معلوماتو له مخې د څښاک اوبو ته د لاسرسۍ پروژې په نورو ولایتونو او هغه سیمو کې چې خلک ورته اړتیا لري د پلي کېدو په حال کې دي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ، یو یورو 95 افغانۍ واویا پوله، یو انګلیسي پونډ 112 افغانۍ نوي پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 4 اویا پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 409 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زه 12:30 بجې بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار عصمت سروان ته سپارم.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه پرې برخه کې زه اسمت ساروان در سره هم په اورزګان کې ل جګړه زپلو سره د ترکیه د مرستو او د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو غټه کې در اورو. لومړی هم صفی الله ستانګزای د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
وال سټریټ ژورنال په خپل ورستۍ غړنه کې د یو امریکایي په اړه مقاله خبره کړې چې د کابل په هوایي ډګر کې د خپل ورکشوي ماشوم د مندلو هڅه کوي. ورسپانې دغه امریکایي په حواله لیکلي چې له کابل د وتلو په ورستۍ شپه اتکلان جیمز هارت له خپل کشرور او مور سره د کابل له هوایي ډګر بهر په یو موټر کې روانو چې د خلکو ګډوډي رامنځته شو او په دې ډله کې جیمز ورک شو. د جیمز پلار اوس په ابو ظبی کې خپل زوی لټوي چیرته چې یو شمیر افغان کډوال ځای پر ځای شوي دي. د اگست په میاشت کې د کابل د هوایي ډګر په ګڼه ګوڼه کې ګڼې افغان کورنۍ هم له خپلو بچیانو جلا شوې او یو شمیر افغان ماشومان له خپلو کورنیو پرته نورو هیوادونو ته لیږدول شوي. اوس یې د کورنیو د موندلو هڅې روانې دي. فارن افیرس خبرونې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا تر اوږدې پوځي مداخلې یو ټریلیون ډالر لګښتونو او د سپتمبر د 11مې د خونړیو بریدونو څخه د شلو کلونو له تیرېدو وروسته د طالبانو بیا واکمنېدو ته لار هواره شوه. د خبرونې په وینا دا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په معاصر تاریخ کې یو ټکان ورکوونکی فصل و. د فارن افیرس په لیکنه په دې اوږده غمیزه کې هغو لاسته راوړنو او پرمختګونو ته پاملرنه شوې وه چې په ډیر کم مصرف او د ډیرو کمو پوځیانو په کارونې سره ترلاسه کیدای شوه. د خبرونې په لیکنه د اړتیا له بریده د ډیرې لوړې پانګونې طرحه او بیا یودم د ټولو شیانو پرېښودل داسې شرایط رامنځته کړل چې د لاسته راوړنو د خوندیتوب وړاندوینه یې ستونزمنه کړه. اکانومیک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه امر ته اشاره کړې چې له مخې په دولتي دفترونو او ښوونځیو کې د نکټایي تړل منع شوي دي. د اکانومیک ټایمز د راپور له مخې که څه هم د کابل د پوهنې رئیس احسان الله خطیب ویلي چې د دې ادارې رسمي حکم د سپارښتنو په حد کې دی، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند عزیز احمد ریان ویلي په ښوونځیو کې د نکټایي تړل په کلکه منع شوي دي. طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون په نورو برخو کې هم ورته اقدامات کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ترکیه خیریه بنسټ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له 400 هغو کسانو سره مرستي وکړي چې د تیرو جګړو په ترڅ کې زیانمن شوي وو. د مرستي ترلاسه کوونکي له ترکیه خوشاله دي او پر نورو هیوادونو ژغ کوي چې د بیوزلو کورنیو مرسته وکړي. نور حال په دې راپور کې
د ترکیه هیواد خیریه بنسټ یا IEH لخوا په اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې پر 400 کورنیو باندې د خوراکي توکو د ویش د غلړۍ 13 ورځې نه وخت فیل سو. دغه خیریه بنسټ مسول مجاهد رسنۍ ته ویل چې په دې خوراکي توکو کې وړه اوریجی غوړی او نور خوراکي توکي شامل دي.
almost 400 ton of food
موږ د 400 ټنو په اندازې مواد د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر اړمنو خلکو ویشلې دي. موږ هڅه کوو چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په راتلونکي کې هم مرستې وکړو. په دغه مرستو کې لوبیا، نخود، وریجی، بوره، مالګا او وړه شامل دي چې 400 کورنیو ته ویشل شوې دي.
ان اوسو کوکینګ اویل
نموړي دغه را زیاته کړی چې د ترکی هیواد د ترجمه مهاله د هیواد په نورو ولایتونو کې هم له زرګونه کورنۍ سره مرستې کړي او په خبره چې دا لړۍ بلا هم دوام ولري. د اورزګان ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست مسول مولوی منظور د ترکی هیواد د لمرستو مننه وکړه او پر ټولو مرستندوی ادارو یې ژغ وکړ چې په دغه ولایت کې د بیوزله خلکو لاسنیوي وکړي. مولوی منظور وایي د دې سره زرګونه کورنۍ د محل ثبتي چې سخت بیوزله او لاسنیوي تاړتیا لري. مرسته ترلاسه کوونکي هم خوشاله دي چې د ترکی هیواد له لوري ورسره د خوراکي توکو مرستې سوي او غوښتنه کوي چې باید نورې مرستې ورسره هم وسي. دوی وایي سخت بیوزله او لګونستونزو سره مخ دي. کریم الله او نور بیبي ازادي راډیو ته وویل
ودان شد امروز مراکل مخیال وشتی دا امروز ما مستر ډیر کومکو کی کورمو
تر سه در دې کول نه چې څه کښ نه مې دغه ډیر خوشاله لرو چې بیا هم دغه سي کومک لازم مظلوم خلک سره وسی ډیر مرتي او ته درلو درو
تر دې وړاندې هم د هند او چین په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو له لوري له روزګانی اړمنو کورنۍ سره مرستې شوې وي. په دغه ولایت کې په زرګونه کسان چې د تیرو جګړو پر مهال زیان ورته اوښتی وو دا مهال مرسته اړتیا لري.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غسپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په غزنی کې هندوان وایي چې لسیزی وړاندې پخوانیو حکومتونو د دوی مذهبي ملکیت غصب کړی دی. دوی له طالبانو غواړي چې د دوی ملکیت بیرته ور وګرځوي. په دې اړه طالبان څه وایي په دې راپور کې اوریدای شي.
د غزنی ښار په زړه کې د فرخي څلور لارې تر څنګ اوسنی ملت پارک، دغه پارک شاوخوا درې نیم جریبه پراخوالی لري. شمال لور ته کولای سبز، جنوب لور ته ولایت مقام، لویدیز لور ته بزازی او ختیز لور ته شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سکان دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا دیرشو کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هادیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړې ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سکانو یو مشر دی چې اوس یې د څمودې لپاره خپله کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بیلابیلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دې منل سوی موږ ته دې بیرته زموږ حق راکړل سي.
موږ باندې ظلم سوی ده، دا د موږ له ډېره دیرې نه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. د موږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بیچارهګانو حق هم تلف نه سي، باید موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ څخه اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد مخ ته ورته ښوسه.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوي ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو دیرشو کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپل مځکه هم غواړو.
څو میاشتې مخکې خبره ده، طالبان نماینده موږ سره په درمسال کې راغلی وو په شارکونه کې، موږ ته ویلی وو چې تاسو نه کوم ځمکه غصبوي ده، تاسو نه کوم د تاسې ځمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولی ده، یا کوم بل مشکلات لري تاسو موږ ته وایي، ان شاء الله تاسو حق تاسو ته موږ سپارو.
دغه هندوان او سکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مو هم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی وو، هغه هم هیڅ اقدام نه و کړی، خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوي چې زموږ دغه عبادت ځای دی بیرته اهلي هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوانو او سکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې که له تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوي وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې ته ورځم، بس خاص قربان کوم دې تاسو ته طریقم دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو ځکه چې هغه سب کړی اسناد ولري، اسناد پیش کړه، محکمه ده ولایت ته بالکل به ان شاء الله دې ته حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
دا هندوان او سیکانو ترڅنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیرای مشران هم وسنۍ ملت پارک دا هندوان او سیکانو ملکیت کړي او وایي د غزای لسګونه کله نه وړاندې غصب سوی دی.
بیا هم خراغلی دولس نیمې بجې شوې. وړاندې درته په دویمه نیمایي کې نور بس د اونیز خبرونه لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان مرکزي دفتر تیره شپه ویلي چې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. دغه سازمان لیکلي اوس د دې وخت راغلی چې د افغانانو ترڅنګ ټول ودرېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د پاکستان په بمبارۍ کې د ښځو او ماشومانو د وژل کېدو خبرونه د افسوس وړ وبلل. هغه بیګا په خپل رسمي ټویټر پانه کې لیکلي چې په جګړه کې د ښځو، ماشومان او بیګناه خلکو وژل جنگي جرم دی. د پاکستان جیټ الوتکو پرون پښلمای محل د خوست او کونړ پر ځینو سیمو بمباري وکړه چې تر 45 ډیر کسان په نتیجه کې ووژل شول. طالبانو د بریدونه په کلاکو ټکو غندلي او ویلي دي چې تکرار د دواړو هیوادونو په اړیکو کې بدې پایلې پیدا کولای شي. په پنچیر ولایت کې د طالبانو ځای چارواکو له مقاومت جبهې سره د تړاو په تور د دریو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پنچیر د والی ویاند ابوبکر صدیق ازادۍ راډیو ته ویل دغه کسان نن یک شنبه له مقاومت جبهې سره د تړاو په شک نیول شوي دي. د والی ویاند وایي که د نیول شوو کسانو جرم ثابت شي محکمې ته به معرفي شي. د مقاومت جبهې چې د طالبانو په وړاندې د وسلوالې مبارزې د پرمخ بیولو خبره کړې په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل پولیس د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ تر شخړو وروسته د بیت المقدس د سپیڅلي حساس ځای الاقصا جومات انګړ ته ننوتل. په دغو دوه ورځنیو شخړو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیل پولیسو نن سهار له جوماته بهر له خپلې لارې فلسطینیان لرې کړل. په داسې حال کې چې په لسګونو فلسطینیان هلته دننه وو د جومات انګړ ته ننوتل. نن سهار وختي د یو وار بیا د اوکران په پلازمینه کیف کې د چاودنو غږونه اوریدل شوې دي. د رسنیو پر راپورونو کې ویل شوې چې ټول شپه تقریبا په ټولو ساحو کې د هوایي حمله د خطر زنګ وهل کېده او ځایي اوسیدونکو ته ویل شوې و چې ځانونه نږدې پناه ځایونو ته ورسوي. او درې چینایي ستورمزلي د خپل هیواد په مداري فضایي تمځای کې د شپږو میاشتو تیرولو وروسته بیرته ځمکې ته ستانه شول. دا د چین لپاره چې فضایي پروګرام یې د پراخېدو په حال کې دی تر ټولو اوږدمهاله ماموریت ګڼل کېږي. د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د شینزو دیارلس په نوم دغه فضایي کپسول د منګولیا په ګوبینومي دښته کې ښکته شو. چین پر خپل فضایي پروګرام چې د پاوز په ولکه کې دی په میلیاردونه ډالر لګولي او هیله مند دی چې بل اخره وتوانیږي انسانان سپوږمۍ ته ولیږي. اوریدونکو کولای سي دغه موضوعاتو تفصیل زموږ په خبرونه کې هم زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولي. د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه هم تفصیلي راپور مو درته چمتو کړی وو، خو د وخت د کمی له کبله یې نشو خپرولی. دا راپور به په راتلونکو یو ساعت خبرونه کې واوري. خو اوس یو بل موضوع هغه دا چې د پوهنې فعالان او د چارو کتونکي پر طالبانو نیوکه کوي چې د غیر مهاجر دلایلو له مخې د نجونو ښوونځي بند ساتلي. دوی له طالبانو غواړي چې د وخت اړتیاو ته په کتو د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي.
فرهناز د کابل له ښوونځیو په یو کې د لسم ټولګي زده کوونکی ده، خو اوس یې د ښوونیز کال لپاره سلیر ویشت ورځې تیریږي لا په کور کې ده. فرهناز وایي ناهیلي شوي چې ګنې نوره به بیا ښوونځي ته ولاړه نه شي.
بدبختانه از موږ خونځي پیل نشول. زموږ برخلیک معلوم نه دی. وړاندې می فکر کاوه چې یو هیله شته، خو اوس هغه هیله هم زموږ په زړونو کې پاتې نه ده.
فرهناز وایي زده کړو کار د افغان جون او خزو حق دی، هغه حق چې په خبرې اوس تر ډیره افغان جون او خزي محروم کړل شوې دي. د نوی خونیز کال د پیل پوره سره لدی چې هیله وژمنه و چې ټول خونځي به پرانستل شي، خو طالبانو له افغان جونو د حق واخیست. له هغې ورځې تر ننه د افغانستان دننه او د باندې هر ورځ د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل غوښتنه کیږي، خو طالبان پرې غوږ نه ګروي. تازه د ډنمارک د کډوالو شورا سرمنشی شارلوت سلنتې فرانس پریس خبري اژانس سره مرکه کې لشپغم ټولګي پورته د جنو د خوانځي تړل کېدل ناراحت کون کې بللی
موږ د جنو د متوسطه خوانځي د تړل کېدو په اړه ناراحت یو. زه فکر کوم د دې لپاره چې افغانستان پرمختګ وکړي د دې هیواد ټول منابع او ټول افغانان اړتیا لري. بل مهمه خبره ده چې موږ خزو ته اړتیا لرو چې وکولای شي اقتصاد سره مرسته وکړي.
د دنمارک د کډوالو شورا سرمنشي نړیوال ټولنې ته په خطاب کې ویلي هغه هیوادونه باید له یادونه وشتل شي چې مخکې جګړو ځپلې دي. خو له دې ټولو غوښتنو سره سره طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هیڅ مثبت خبره نه کوي او دا پریکړه د خپل مشر په امر پورې تړي. طالبان هیڅ منطقي او مشروع دلیل هم نه وړاندې کوي چې وښيي د کوم لامل له امله یې د نجونو ښوونځي تړلې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ
اوریدونکو وړاندې درته د نور باسته اونیز خبرونه تکرار لرو. خو اوس رازودې ته چې په کونړ کې سپلای غندون کې وای په هیواد کې د سیاسي بدلون سره یې کارونه کمزوري شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پینځه درش کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالی په مارکیټ کې د چپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګې دی او د نوو چپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکی وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلي کې برابر شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې چپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې سپلای جوړولې. خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدی سخت سپلای جوړو په کونړ کې نور کلونه به ډیر مشتریان راتله. مونږ ته ډیر اډرونه به مونږ اغستل. سکل هغه سکارونه نشته. اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډیر دي، د خلکو سره پیسې نشته دي. زمونږ کارونه باندې ډیر منفي اغیز کړی. دا ډیر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج ناراضي او دلته مونږ خلکو ته جوړو تي ډیر زرد منځه چې هغه په ماشین جوړې شوی. ماشیني زمونږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي. دو تنه رینه په لاس پر چپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنې اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د چپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی، بلکې د چپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپل راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تیر کال په پرتله چې اوس کم دی بازارونه ډېر ځوی په دې ځکه اقتصادي بحران دی. د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي. بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته په غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازي شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېر ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چکه مستونزې دي لله الحمد هغه په حل کې دوه دي. څنګه چې معاشات او مصاله او الحمدلله په خطر کې حل شو. لا خلکو ته ټول معاشات وصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروبار ستونزې دي ان شاء الله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې ده. ټول نغټ کوشش په اقتصاد ده، د خلکو د کارونو په خکې دلو ده او هم دغه شانه د بیرغونې کارون ته توجه ده چې دا غینه ډیر غټ غټ قراردادونه الحمدلله غده وشو تکیږي.
په کونړ کې چپلۍ ګنډونکو او پلورونکو په داسې حال کې د بازار له نشټوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سره ټکوي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. د امریکا د بهرنی چار وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کلنۍ راپور د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې جدي سرغړونې په ګوته کوي. په دې مفصل راپور کې چې د سه شنبه په ورځ د اپریل په 12مه نیټه خپور سو، د مشرتابه څوکۍ څخه د ښځو له ګوښه کولو نیولې پر خپل سر د ښځو د توقفونو او لزده کړو د نجونو د محرومیت په اړه یادونه سوې ده. د وروستیو راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په بامیان ولایت کې تر لس زیاتې ښځې او نجونې په دې تور نیولې چې په دې ولایت کې یې له طالبانو د ملاتړ په نوم جوړه سوې غونډه ګډوډه کړه. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد له بشري حقونو د طالبانو سرغړونه ردوي. مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنۍ راپور چې په افغانستان کې د بشر د حقونو په اړه اندېښنه ښیي سم نه دی. زموږ د خپرونې میلمانه اوژې امل د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوې ده. اوژې جانې، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ.
تشکر کوم ودان تاسو ته سلامونه. ستاسو خوږو اوریدونکو ته مینه او درنښت.
سلامت اوسی اوژې جانې، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شاوخوا اته میاشتې کېږي، پر دغه مهال تاسې کوم خنډونه وینئ چې په افغانستان کې رامنځته سوي دي؟
اول خنډ خو همدا دی چې اقتصاد د خلکو بالکل له منځه لاړو، د خلک بالکل بېروزګاره شو، پیسې د راکړې ورکړې دپاره نشته، بانکي نظام فلج دی، بیخي د کارآمد نه دی او خلک ډیر په ستونزو کې دي. خبره دلته ده چې کار نشته، درآمد نشته، مصرف شته دی، خلک بی اندازه غریب شول، خلک خپل راتلونکي ته بی باور شول، خلک په هر رقم چې کیږي د دې وطن نه چې بغیر قانوني ډول لاره کوي، خلک چې څونه مشکلات پوري، څونه ستونزې دي، مرګ د ژوبل دی، هر څه په ځان قبول کړی دی، خو دلته نور د خپل هستی او د بقا لار نه ګوري، امیدوار دي دي او غواړي چې دا وطن پریدي او لاړ شي چیرته که یو مړی ډوډۍ پیدا شي او د خپل سر خوندي وساتي. ځکه که اوس ته وایي چې امنیت شته، امنیت هم نشته دی. هغه امنیت هغه نسبي چې خلک امیدوار وو چې د دوی په وخت کې به امنیت حاکم شي، غلا به نه وي او څوک به نه وژل کیږي، اوس ورو ورو دا خبرې بیخي د ولګې د لاسه زیات شوي دي. هدف یې وژنې شته دي، خلک ورک کیږي، خلک نیول کیږي او غلا او جنایات بیخي زیات شوي، ځکه د ولګې مقابل کې هیڅوک طاقت نشي کولی. اولاد مري د ولګې نه، هغه مجبور دی یو څوک وژني، یو غلا او یو کار وکړي. نو په خپله په دې سیستم نظام کې هم اوس رشوتونه بیخي زیات دي. معلوم ګورو دا خو د خلکو نه پټ نه پاتې کیږي، پیسې اخیستل کیږي. همدا خلک چې پیسې نه لري د نن دوی خلک همدا اوس هم دا کار روان دی. موږ ویل زه خو نظام کې فساد اوس به نه وي، اوس هم دا کارونه روان دي، اوس بالکل نوی هغه رواج پیدا کړی دی. نو په دې خاطر هم او که یو څوک پیسې ولري خو خلاصیږي، که څوک نه لري یو ورځ شپې یو عادي خبره ونیسي، بیا نو لا درکه شي، بیا نو په یو جنجال پاتې شي، بیا نو دغه
فکر
وکه چې دا اور باندې دی، د خاوند دی، د خپل چې کیږي، نو دا ښځه چې د ټولنیز چارو کې د تعلیم وکړو، د کار حق ترلاسه کړو، د دې وړتیا پیدا کړو چې ټولنیز چارو کې برخه واخلي، د دې وطن په آبادۍ کې دا هم خپل حضور ولري، دا ترینه واخیستل شو، دا د کولی شو همدا ښځه وه چې په کور کې په اقتصادي چارو کې او ګپو ګ خپل د نه خاوند سره هغه خپل روزمره ژوند امرار معیشت کې د ده ډېر ونډه وه. او متاسفانه چې اوس ډېری د څه چې بیخي یو فیصدي هم ښځې ته په کار وي چې هغوی د دې کار ده، د دوی ضرورت ده، بې د دې نه کېږي. خال خال د ګوت په شمار په ځینو ځایو کې شته دي، اما ډېر خلک بزګار شول که کار یې موسې دامه لري، معاش نشته، دا ټول هغه ستونزې دي چې د میرمنې پر اوږو بار دي.
خبره دلته د تعلیم مسله ډېر مهم او حیاتي ده، په دې کې که د میرمنو په حق کې دوی سیاسي برخوردونه کوي، د تعلیم سره داسې برخورد کوي دا ډېر خطرناک. میرمنه که یو ورځ د تعلیم نه شاته پاتېږي، نو ټول دا ژوند دي، دا ټول دا دغه مسیر د دې تعلیم چې باید وړاندې لاړ شي، دا د کې خنده شي، دا بیا هېڅکله هم خپل عادي حالت
لاسکاولې نشي. شزي په بیلابلو وختونو کې راوتلې دي، دوی اعتراضونه هم کړي دي، د خپل حقونو لپاره دوی ژغ پورته کړي دي. په ورستي پیښه کې په بامیان ولایت کې چې یو غونډه جوړه شوی و، او بیا ورسته راپور راغی چې طالبان حکومت په دغه ولایت کې تر لاسو زیاتې شزي انجونی په همدې تور نیولې دي چې دوی دغه غونډه ګډوډه کړه. تاسو په نظر باندې دا ډول اعتراضونه څومره نتیجه ورکولای شي چې د شزو ژغ واورېدل شي؟
خبره دلته ده چې واقعا دغه حرکات هم ډېر خطرناک دي. دوی چې کله څوک وړي، معلومه نه ده چیرته یې وړي، څه کوي، څنګه یې ساتي، څه برخورد کوي. دا په خپله یعنی د اندېښنې وړ خبره ده، او نه کوم محاکمه وجود لري علني یا روزمره لکه پخوا چې و. نو خبره دلته ده چې خپل غږ پورته کول هم دلته ډېر ستونزمن شوي دي. خلک ترسکېږي، خلک پوړل کېږي، ورک کېږي. نو دې خلکو سره هم چې دا کوم برخورد شوی دی، معلومه نه ده. یو تعداد یې خو خلاص شوي دي دوی وایي، اما یو تعداد هېڅ د دې برخلیک معلوم نه دی. دا هم د ټول دپاره د اندېښنې وړ دی. نو ته فکر وکړه که څوک داسې خپل تنفر ښیي، باید حکومتونه د ولسونو زړه وساتي. حکومتونه باید خدمات وکړي. حکومتونو سره مونږ خبرو کې نه یو، حکومتونه معلوم نه دي. دوی نه خلکو ته ډاډ ورکوي، نه امید ورکوي چې سبا به څنګه کېږي، مونږ به تاسو ته څه وکړو. دا خو ضروري خبره ده. مونږ بیخي په یو جزیره کې کې اوسېږو چې وحشت دی، بیخي نه قانون دلته دی، نه یو نظم دی، نه حکومت زمونږ پروا لري، نه زمونږ د ژوند هغه حالت پوښتنه کوي. جهان ګوري، تماشا کوي، پرې خبره کوي، اما دا چې ورځ تر بلې زموږ حالت ښه کېږي نه، او لا هم همداسې پټپه ودرېدلی دی. واقعا دا د زغمل وړ نه ده، ډېر سخته ده. هغه څوک چې دلته اوسېږي، ژوند ورباندې ډېر سخت شوی دی. داسې چې په نړۍ کې موږ تر ټولو غمجن هېواد په نامه یاد شوي یو، دا واقع لري. دلته هېڅ د خوشحالۍ تمه نشته ده، یو مضمون یو حالت نشته ده چې په هغه باندې سړي زړه خوشحاله شي، یو امید پیدا شي، یو هیله سړی ولري.
او ژیجانی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شوزو پر وړاندې جدي سرغړونې شوی دي، خو طالبان دغه خبره ردوي. دوی دا ټول راپور رد کړی دی.
خبره دلته ده، زه هم دا ما لپاره جالبه ده. کومې ورځ نه چې دوی په واک رسېدلې دي، همدا کوم خبر چې بیخي عیني واقعیت دی، ټول خلک ګوري مونږ چې دلته اوسېږو، مونږ باندې ډېر پوښتي. یعنی ته باور وکړه چې دوی په یو کلمه باندې همداسې تلویزیون ته راځي او هغه سراسر رد کړي، حقیقت نه لري، بې دنیا ده دی. او په دې خو خلاصېږي نه، دا خو ډېر غلط برخورد دی. دا رقم تکرار او تکرار همیشه هیڅ خپل کوم کار چې شوی دی، او کوم واقعیت چې ټول دنیا یې ګوري، اوس خو هغه نړۍ اوس ډېره پرمختګ کړی دی. او داسې نه ده چې افغانستان سره به هیڅوک هم ارتباط ونه لري، او د ټولو نړۍ نه به د دروازې وتړلې نه. اوس تخنیک، ساینس، ټکنالوژي دومره پیشرفت کړي، خلک مستند دي، او هر څه وجود لري. دنیا یې ګوري، هغوی تحقیق کړی دی، څېړنه کړې، واقعیتونو خلکو سره د خلکو خبرې اخیستې. داسې خو نه ده چې دغه راپور به بی بنیاده ای او هوایی او خبره ای چې مستند شوی نه. نو دوی یو عادت لري متاسفانه چې د تلویزیون پر مخ په ډېر سترګۍ سره هغه چې ټول خلک مونږ چې ټول پوهېږو چې دغه کار شوی دی او دا واقعیت لري، او په سترګو یې ګورو عیني واقعیت دی، هغوی فقط وظیفه یې همدا ده چې د تلویزیون پر مخ راشي چې دا ټول تحقیقت نه لري خبرې دي، بی بنیاده دی او دا درواغ دي، دا واقعیت نه لري، او اصلا د سکار نه ده شوی. دا اول ورځ نه تر نن پورې دا خبرې کوي. زه وایم چې بالاخره دا به د دې حکومت هغه پایي نور هم سست کړي، نور به خپل اعتبار او حیثیت په ټوله دنیا کې له لاسه ورکړي، افغانان خاص هم دلته اسیر نیول شوي دي دلته یو د مجبورۍ نه ته هر څه په مونږ کېږي غږونه خو پورته کوو مجبور یو اما زه په باور وکړه چې زه یو تعداد زیات کسان ګورم چې ډېرې خبرې لري باید خپل غږ پورته کړي اما د یارې نه دا کار نه شي کولی دا هم ډېره سخته ده تر کومه پورې کله چې دا ظلم دا
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر هم یو څو ورځې مخکې ویلو چې د شوزو او جنو د حقونو پر وضعیت باندې اندېښنه لري او د دې ورهاخوا چې پر دوی باندې ځینې بندیزونه لګیدل دي دوی له نورو سختو خطرونو سره هم مخامخ دي. آیا تاسو فکر کوئ چې د روغتیايي خدماتو د زده کړو د خدماتو او دا ډول نورو خدماتو څخه د شوزو د بې برخې کېدو په خاطر باندې د افغانستان راتلونکی آیا د اندیشنې وړ غنی؟
بالکل بالکل سل په سل کې دا ټول دنیا ورته اندیشنه لري. موږ خپل په ډیر بد حالت یو، یعنی روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لرو، یو څوک چې محرم ورسره نه وي په موټر کې نه پریدي. نو ته فکر وکړه چې په ساتونه یو میرمن ودرېږي سړک ته نه ټکسي پورته کوي ځکه هغه هم یریږي، هغه تهدید کیږي، هغه ورته وایي چې ولې دې پورته کړه. نو دا تر یو ځای پورې په وخت رسیدای نه شي، منه کیږي، خپل صحت له لاسه ورکوي. نارینه نشته، نارینه ورک د پیو مړی ډوډۍ پسې الکان ماشومان. دا خو خبره په دې کې ده چې هر یو خپل کار ولري، نو داسې خو نه کیږي چې یو میرمنه چې محرمې ورسره نه یو ځای ته تلای نشي هغه نه پوښتنې کوي، بیا لرې ځای ته خو بیخي نشي تلای. دا خو لویه ستونزه بیا شوه. نو غیر د هغه نه روزمره خپل کاروبار، خپل هغه ستونزې، هغه مشکلات، د ژوند ضرورتونه چې باید پوره کاندي، یو وخت کولی شو چې خپل لاړ شي، خپل امکانات خپل ترلاسه کړي، بیرې دی چې یو څوک وي ورسره. خو اوس هغه نشي کولی، اوس محدودیتونه ډېر زیات شوي دي. حتی په سرویس کې هم چې چوکۍ سو چوکۍ چې دوی ورته اختصاص ورکړی دی هغه چې ډک شي، بیا نو ښځه چې څومره ناوخته هم شي موټر ته نه پرېږدي، سرویس ته نه پرېږدي چې پورته شي. دا ټول ستونزې دي، مشکلات دي. یعنی دومره چې میرمنې زوریږي ټول زوریږي. د دې هیواد زه فکر کوم چې ماشوم، ځوان، نارینه، ښځینه ټول په غم کې دي. په خدای باور وکړي چې یو رقم ژوند دی، سړی بیخي حیران پاتې کېږي، خسته کېږي. نو د داسې ژوند نه، یو سر نه ستونزې دي، یو سر نه غمونه دي. هره شپه دوی کېني او د یو میرمنو د خفګان دپاره یو نوی فرمان راوباسي، یو نوی خبره وباسي چې د دې د حقونو د دې د ژوند هغه ساحه څومره کولی شي چې تنګه کړي. یعنی زړه یې تر اوسه پورې هم پوخ دی، هره ورځ ته وغواړي یو نوی خبره بیا وباسي چې داسې باید وشي، هسې باید وشي. نو خبره په دې کې ده چې دا حکومتونه که په همدې ډول روان وي، زه فکر کوم چې دا به دوام ونه کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي یو څو ورځې مخکې چې نړۍ باید له طالبانو سره د خبرو پر مهال د ښځو حقونه یوه سره کرښه وټاکي. آیا ستاسو په نظر نړیوال اوس کولای شي چې پر طالبانو باندې د ښځو د حقونو یا د بشري حقونو په عموم کې په خاطر باندې فشار راولي؟
کوم چې دا غږونه پورته کول، فشار راوړل، دا هم بې تاثیره نه دي. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې ځان لپاره متل دی وایي زه چې نه شرمېږم ما به څوک وشرموي. نو خبره په دوی ته بیخي بې تاثیره شوي دي. هر خبره اوس که دا خلک په هر رقم ستونزو باندې اخته دي، یعنی حکومتونه خو باید مسؤلیت واخلي د خلکو په مقابل، د ولسونو په مقابل کې. نو دوی چیرته لاړ شي، دوی څومره لاړ شي، اوس هم هر لحظه هر ثانیه کې ځي. او که دوی غږ پورته کوي او دوی داسې یو شرایط ورباندې وضع نه کړي چې دوی ته هم ستونزې ولاړ شي او واک او قدرت چې څنګه ساتل کېږي، د چا د خوانه ساتل کېږي، د منطقې د خوانه او د نړیوال د خوانه، خو همدوی که وغواړي زه فکر کوم چې په جدي توګه اقدام وکړي او هغه بشر چې دلته ژوند کوي او حقونه یې په ټوله دنیا کې نارې دوی وهي چې دلته د مینځ تللي هغه ابتدایي حق مونږ نه لرو. مونږ باندې د ژوند ساحه حقیقت شوی ده چې ژوند زموږ حق دی، کار زموږ حق و، تحصیل زموږ حق و، سیاسي ډګر کې مشارکت زموږ حق و، ټول زموږ نه اخیستل شوي. مګر دغه ناری سوري ولې تاثیر نه کوي؟ زه فکر کوم هغه څوک چې د دوی اختیار لري اغوی دا جدی کار نه دا ټول تکلیف پدې کې دی ټول مشکل ستونزه پدې سي
او څنګه کېدلای سي وږي جانې چې عادي افغانان خپل ژختر طالب چارواکو پورې ورسولای سي
غلا عادي زه فکر کوم چې یو خبرونه د پاره یو امیرمن افکار او چې د تعلیم تربیه په برخه کې خبرې وکړي ته باور وکړي د سلو کسانو په ډیر خلکو پښتنه کړي چې ته حاضرې ویلې زه یو عادي معمولی انسان مې ویلې بس چې ډوډۍ نه لرم کار نه لرم پیسې نه لرم مشکل لرم کیم بیا وزه وژل کیږم دا کار نشم کولی پوهیږم چې دا حالت په ما باندې دی دا ظلم په ما باندې روان دی اما ته باور وکړه چې یو تعلیم یافته ښځه حاضره نه ده چې چیرته خبرې وکړي خپل آواز پورته کړي پوهیږي چې بالاخره ورسره څه چلن د دې نه یاریږي دا مشکل شته دی هر یو پغان فریاد لري هر یو چې ووایي دیوان به درته سیری سیری کړي اما نشي کولی چې خپل آواز دی ورسنۍ نه پوهي دا ستونزه اوس را ډېره شوې ده ډېر د تشویش وړ دی خلک ډېر د دې نه یاریږي ځکه خلک اوس کم راپور ورکوي خلک ورک شوي دي ډېر کسان چې دوی یو څه د دوی پارک له چېرته خبرې کړي دي دوی نشته دي او لا درک دي خلک په فکر کې چې یا به بیرون ته تللي یا به داسې یو وخت
مننه اوږی جانې چې تاسو وخت وایستې او په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ د نور بسته پروګرام وخت هم پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو پرختای مو سپارم
صداقت دے